سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده ز عبدالحی کاکړ او اسرار المومن د مشال ریډیو د نن ورځې په 9:00 خبرونو پیل کوو په خیبر پښتونخوا کې د ډرون برید په ضد احتجاج په کراچي کې 14 د طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو نه کولو اعلان د خیبر پښتونخوا د نرسانو احتجاج د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د دریمې ورځې حال په روانه غړي کې درکو خو په پایل کې به اصرار المومن توار ورکو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
سحر مبخر لونګړې د مهم خبرونو لنډیز ټاکل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې د ډرون بدونو پر ضد احتجاج کوي د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسید تر وجل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولو خبرو هیڅ امکان نشته او امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د پېښور په رنګ روډ د ډرون بدونو خلاف درنه ورکوي همداراز د یاد ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په هنګو کې د ترسره شوي ډرون بد پر ضد هم نن د احتجاج کولو پریکړه کړې دا پریکړه پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی په هنګامي غونډه کې شوې له غونډې وروسته د صوبایي حکومت د اطلاعات وزیر شاه فرمان مشال ډوته ویل چې دوی به د احتجاج د پاکستان وزیر اعظم خامی اسمبلی امریکایي سفارت او ملګرو ملتونو په وړاندې ترسره کوي
منگو پروٹیسٹ تا وزیر اعظم صاحب تکاو دا نیشنل اسمبلی مخطبہ منگو دا امریکی سفارت خانی مخطبہ منگو دا آگی دا کونسلیٹ مخطبہ منگو خبر پروٹیسٹ یو این تمولو منگو پا دی خبر آگلی نپاتی کی گو
د جمعې پر ورځ د خبر پښتونخوا په هنګو کې تر سره شوی ډرون برید کې د حقانی شبکې غړي وژل شوی وو امریکا تور لګوي چې پاکستان کې میش د حقانی شبکې غړي په افغانستان کې د دوی پر پوځیانو بریدونه کوي د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسید تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته پرون مشال ډیو ته په ترلاسه شوی یو ویډیو کې د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد وایي که څه هم د دوی د ډلې له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نشته خو د په خبره بیا هم حتمی فیصله به د دوی نوی مشر فضل الله کوي نوموړي دا هم وایي چې دوی به د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکوي د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د تاریخ طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسید په یو ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي د پاکستان په کراچي ښار کې 2014 لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 13 یې جوبل کړل دا 14 د جمعې په ورځ په هغه سیمه کې وشوې چې شیګان پکې اوسیږي له پیښو وروسته د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو رسنیو ته وویل
لومړی چاودنه ډیره زوروره وه چې غږ یې تر لرې ځایونو پورې لاړ دویمه چاودنه په یوه موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي چاودېدونکو موادو له امله وسوه چې وزن یې 3.5-4 کیلوګرام و دا چاودنه د یوه هوټل مخې ته شوې تر اوسه نسو ویلی چې دا پلان شوې پیښه وه که نه
تر دې مخکې پرون سهار په کراچۍ کې د راولپنډۍ د فرقه ییزو شخړو پر ضد لاریون کې لږ تر لږه 15,000 کسانو برخه اخیستې وه په پنډۍ کې تېره اونۍ د ایشیا او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې 11 کسان وژل شوي وو پاکستان ډاکټر شاکیل افریدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن کړی افریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره یې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه د افریدی مدافع وکیل پرون وویل چې پاکستانی چارواکو د ده موکل د هغه ناروغ تن په مرګ تورن کړی چې د ورلا پریشن کړی وو د مړ شوي کس مور دا تورونه لګولي او ادا کوي چې افریدی سرجن نه وو او دغه پریشن یې کړی وو په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته شکیل افریدی نیول شوی دی تاسو مشال ډیو خبرونه اورئ امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی د سپینې ماڼۍ ویان جې کرنی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته دغه خبره وکړه
The bottom line is that we need to conclude the agreement with signature between
نو موله وايي مهم ټکی دا دی چې د دوه هیوادونو حکومتونه باید دغه تړون څومره زر چې کیږي خامخا د روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي که تر هغه وخته تړون لاسلیک نشي دا مسله امریکا او اتحادیانو ته یې دا خبره ناممکنه کوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پاتې کېدل پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي د زیارت په ورځو مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کېدای شي دغه تړون د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغانستان امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون به امریکا ته لار هواره کړي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمېر پوځونه پاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری جنیوا ته ځي چې د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د لویو طاقتونو د استازو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. د دې وزارت په اعلامیه کې خبرداری ورکړل شوی داسې د نه ګڼل کیږي چې د ښاغلي کیری سفر به خامخا پرمختګونه هم رامنځته کوي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جی کرنی پرون په واشنگټن کې ویل امریکا لا هم هیله منه ده چې یوې موافقې ته به ورسیږي. نوموړی وایي ایرانیانو په مخکنیو پړاوونو کې فیصله وکړه چې دوی پر کوم موافقې ته نشي سلا کېدلی، خو بیا هم هیله من یو چې په جنیوا کې به موږ او زمونږ 15 اتحادیان له ایران سره یوې موافقې ته کېدای شي چې ورسیږو. د نړۍ لویو طاقتونو امریکا، روس، برتانیا، چین، فرانس او جرمني له تهران څخه غوښتي چې د خپل اټومي پروګرام یو برخه دې ودروي. دغې ډلې ویلي که ایران داسې وکړي ځینې نړیوال بندیزونه به ورڅخه لرې شي. او اخري خبر دا دی په عراق کې یو لړ بریدونو چې تر ډیره یې د دې هیواد سنی میشتې سیمې په نښه کړي، پرون لږ تر لږه 40 کسان ووژل. تر ټولو خونړی بریدو د بغداد په جنوب سیمه کې وشو چې د پولیسو روغتیایي کارکوونکو په وینا د سړک غاړې دوه بمې چاودنو شپږ کسان ووژل او 13 نور یې جوبل کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د خبرونو مو له اسرار علم مومن زه خواوریدل په سلام پښتونخوا کې دا ریپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا کابینه پرون په هنګامي غونډه کې د هنګو ډرون برید غندلې او په دې لړ کې نن په حکومت کې شامل ګوندونو په پېښور کې احتجاج کوي.
د نېشنل اسمبلی مخاطبه مونږ کوم د امریکای سفارتخانی مخاطبه کوم مونږ د اګي د کنسولیټ مخاطبه کوم مونږ خبر پروټیست یو ان تمولو مونږ په دې خبره غلي نه پاتې کیږو.
د خیبر پښتونخوا د نرسانو سازمان د خپل غشتونو په حق کې د احتجاج غواښ کړی، خو د دوی غشتنې څه دي؟
تقریبا 5 ڈیمانڈ زیاد نہ دے اور دے کے فرسٹ آف آل سروس رولس دے اگر نہ رسو بہ جی سروس سٹرکچر اور دے نہ بس اسٹوڈنٹ اسکالرشپ دے.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې په پرانیسته غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پرامنیتي تړون به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي، خو امریکا وایي باید د روان کال تر پایه د تړون په اړه حتمي فیصله وسی. د افغان ولسمشر دا خبره څه معنی لري؟
زنه په ورنځ کې جمهور د افغانستان د امریکایانو انتخاباتو پر شفافیت باندې شک لري یا د دې د شاه نور خبرې لري جمهور د امریکایانو د جمهور د مابین کېدای شي.
دا یو شمېر نور رپورټونه بعد په سلام پښتونخوا کې واوري. خو سم د خبرونه د پایل رپورت لدی ورسته به بیا پېښور ته زول خپل همکار سره به خبري کوو چې د ډرون برید او د نېټو د سپلای پاړه باندې چې کوم احتجاج پلان شوی دا غ پاړه تازه حال څه دی. خو په سر کې به اول رپورت واورو. د خیبر پښتونخوا کابینه په هنګو کې د سوي ډرون برید پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. پرون په سوي غونډه کې وویل سو چې نن په پېښور کې کېدونکي احتجاج به د حکومت نه بلکې د سیاسي ګوندونو په حیثیت کوي. د چارجمې پورت په هنګو کې په ډرون برید کې شپږ کسان وژل سو چې پکې د حقانی شبکې مهم مشران هم شامل وو. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په هنګو کې د حقانی نتورک په ضد د تازه ډرون برید په لړ کې د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه د جمعې په ورځ ترسره شوه او د کابینې په دې خصوصي غونډه کې د دغه ډرون برید غندنه وشوه. د جمعې په ورځ د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال بیګا ماسخوتن د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان مشاد ریډیو ته وویل
هنګامي اجلاس د کابینت څنګه ډېر لوی غندنه وکړه چې په هنګو کې د خیبر پښتونخوا د حکومت جورستیکشن منځ کې کما ډرون حمله شوې ده چې هغه د پاکستان د سوورنټی خلاف دی. صوبائی حکومت په دې ډېر لوی رد عمل ظاهر کړی دی. په هغه کې به مونږ د پرائم منسٹر ته چې کوم تر 20 تاریخ ټایم ورکړل چې هغه د یو ایس سره خپل پوزیشن واضح بیا درې څلور ورځې مخکې د سر تاج عزیز بیان راغو چې مزید ډرون حملی به نه کېږي. د هغې برعکس اسو شو.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان زیاته کړه چې د کابینې په دې غونډه کې دا فیصله وشوه چې د ډرون بریدونو او د پاکستان د خپلواکۍ په لړ کې به د وزیر اعظم قومي اسمبلی امریکایي سفارت او ملګرو ملتونو په وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت احتجاجونه ترسره کوي.
موږ پروټیسټ د وزیر اعظم سر ته کوو. موږ پروټیسټ د نیشنل اسمبلی مخې ته به صوبایي حکومت د هغې ارکان او د پاکستان تحریک انصاف عوامي جمهور اتحاد جماعت اسلامي خاص کر او نور جماعتونو ته وایو چې زمونږ په سند پنجاب او مرکزی حکومت کې څومره ایم پی ایز او ایم این ایز دا ټول د نیشنل اسمبلی مخې ته مونږ د امریکای سفارتخانی مخې ته کوو. موږ د هغې د کونسلیټ مخې ته کوو. موږ خپل پروټیسټ یو این ته موړو. موږ په دې خبره غلي نه پاتې کیږو چې تر کومې پورې د پاکستان د خود مختاره ضمانت نیو ورکړی شوی.
د کابینې په دې غونډه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ای جی پی ناصر خان دورانی د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې غړو ته په هنګو کې د ډرون برید په اړه بریفینګ ورکړو او وی ویل چې د دغه برید ایف آی آر د هنګو په یو تانه کې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی شوی دی. په هنګو کې د دغه ډرون برید د ایف آی آر په لړ کې د پښتنې په جواب کې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وویل
نو پولیس خپل قانوني تقاضي پوره شوي دي. کړي دي ایف آی آر ما غتلې نه دي خو ایف آی آر کټ شوی ضرور دي. خو بهرحال ملزم او مجرم ښکارا دي. نو مونږ ګورو چې یاره زمونږ د دې خلاف چې څه کولی شو هغه به ورځ پر ورځ تاسو مخې ته راځي.
د یادونې وړ ده چې د زیارت په ورځ د هنګو پټل سیمه کې په یوه مدرسه د حقانی شبکې په ضد د ډرون برید وروستو د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډه ترسره شوه او هم د ډرون بریدونو په ضد نن په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا د ائتلافي حکومت ګوندونو په رینګ روډ یوه احتجاجي ناسته ترسره کوي. خو د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وایي د پښتونخوا د ائتلافي حکومت ګوندونه په دې کې د سیاسي جماعتونو په حیثیت برخه اخلي او د خیبر پښتونخوا حکومت په دې کې برخه نه اخلي.
لکه څنګه تاسو اوریدل د ډرون برید په ضد او د نیټو سپلای په اړه باندې احتجاجي دهرنا په اړه باندې فیصله سویله او دا نن په پېښور کې کیدونکې ده. په پېښور کې ل خپل همکار سره د ټلیفون په لاین یو دا وخت او راته تازه حال به راکوي چې دا احتجاج آیا شروع شوی دی کله به شروع کیږي او تازه حال یې څه دی. تاسو ته هرکلی کوم او که په دې اړه باندې تفصیل راکړئ.
ډېره مننه عبدالحی کاکړ. بالکل پرون د جمعې مانځنه پس دغه احتجاج لپاره تیاریانې شروع شوې وې او تقریبا بیګا ماسپښین د سر ته رسېدلې وې. دغه د کرینګ روډ چوک په هلته کې کنټینرې خودې شوې دي. دغه نه سټیج جوړ کړی شوی دی او پولیس ځای په ځای کړی شوی دی. او نن 12 بجې به د جماعت اسلامي چې کوم دفتر دی مرکز اسلامي د هغې نه به د ټول چې کوم ائتلافي ګوندونو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه ګوندونه مره روانېږي په جیټ روډ باندې به مارچ کوي. دغه وروسته به دغه ترازی او یو بجبا دکته کې راوندېږي. دغه وروسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دغه نه علاوه شیخ رشید د جماعت اسلامي لیاقت بلوچ او د جمهوري عوامي جمهوري اتحاد دغه چې کوم شهرام تا کې مشر دغه تقریرونه هم کوي او دغه راپور دلته کې تیاری مکمل شوی دی.
ډېر مننه تاسو په دې اړه تفصیل راکړي. شرواز او شاه وخت ورته غواړم. لکه څنګه تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویل دي چې د نن ورځې احتجاج په د سیاسي ګوندونو په حیثیت کوي نه چې دا د حکومت په حیثیت. سوال دته دا راپورته کیږي چې حکومت کې اوسېدل او بیا خپل په خپل جورزډیکشن کې په خپل سیمه کې احتجاج کول دا څه ښکارا کوي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې له پېښور څخه سینیر خبریال چیړونکی شمیم شاهد صاحب دی. شمیم شاهد صاحب تاسو سره کلی کوم شمیم شاهد صاحب. سوال دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې چې نن کوم ګوندونه احتجاج کوي هغه هم دغه ګوندونه بیا په حکومت کې هم شامل دي. خو دوی دا خبره واضح کوي چې دا احتجاج به د صوبایي حکومت په حیثیت نه بلکې د سیاسي ګوندونو په حیثیت کوي. ستاسو په خیال باندې دا خبره څومره منطق لري چې یو ګوند چې ګوندونه په حکومت کې وي خو بل خواته په خپل وطن کې په خپل ځای کې بیا احتجاج هم کوي؟
زنه په یوه ما چې تحریک انصاف نن د چا خلاف احتجاج کوي ځکه چې دا خو په صوبایي حکومت کې دي او د دې غټه مطالبه دا ده چې د ډرون حملو د بندولو لپاره دی وایي چې په امریکا باندې دباو راولي پرشر راولي او دا غي لپاره دی وایي چې په افغانستان کې کوم قواوی دي دا غي لپاره چې کوم سامان دي نو چې دا بند شي اوس خو سامان تلل تر ډېره حده پورې بند شوي دي ځکه چې د سامان واپسي شروع شوې ده نو یو خو زه وایم چې دا بالکل صرف او صرف خلک دوکه کول دي
یعنی ولی یعنی شمیم شاید صاحب سوال دا دی چې ولی تحریک انصاف یا نور سیاسي پارټیانې دغه داسې خبرې کوي چې خپله په حکومت کې هم دي او بیا احتجاج هم کوي یعنی د دې وجه څه ده چې دا کار بیا کوي غلي ولی نه پاتې کیږي
دعوت اصل کی ڈیر بدقسمت ہے خبر رہا ہے په خیبر پختونخوا کی پڑمبی وار باندھے داسی حکومت راغل لے چغد مرکز سرا د نواز شریف حکومت سرا پر ڈاگر دے داغ سرا پا مہازار آئے کے دے اور دی صوبائی حکومت اور تاریخ انصاف دا مشران دا وینا دا چې دا ذمہواری پا وفاق پا جوڑی گی پا مرکز جوڑی گی چغد ڈرون حملے بندی کی نو دی صرف پدغه ناراباندی میدان تر اوتی خود بدقسمت ہے نو دا دی تا کلا کلا منگا پا پختو کی دی تا پا انگریزے کی دی تا ام میچیور پولیٹیشن ویلی کی گی کتا سو گوری نو چکلا دا حملہ شو پاکی ملا پاکی مر شو نو عمران خان ہوئی چی دے ورے شلم نا باقاعدہ دا سڑکوں نے بندی اور ڈرون کہیں نبیا لگ روز تو داغینا هغه دریشتم تکړه او په دریشتم کې دا وایي چې دا پرلت په دې تراغه پورې غوځوي چې تر څو پورې دا سپلای نه بند شي نه نو هغه پرلت په دې باندې صرف د یو احتجاجي مظاهره کوي او هغه مظاهره له دې د ډېر زیاته پورې پبلیسټی هم کړې ده ډېر زیات خلک هم راولي د خپلو خپلو ګوندونو د ټوپوره صوبې نه د پنجاب نه زه وایم چې دا صرف او صرف خلک دوکه کول غواړي په دې سلو پنځه میاشت کې زما د اندازې مطابق د پاکستان تحریک انصاف مشران مکمل طور ناکامه شوي دي دوی حکومت نشي کولی دوی سره نه پولیس والا کار کوي نه سیول انتظامیه کار کوي دوی اوس غواړي چې په څه طریقه باندې ځان خلاص کړي او په څه طریقه باندې د دوی د حکومت پرېږدي خو دوی دا هم کوشش کوي چې آینده دپاره بیا دوی په داسې طریقه لاړ شي چې خلکو ته ووایي چې موږ مظلومان یو موږ سره ظلم شوی دی او موږ خو دا د تبدیلۍ د ایجنډا مکمل کوله خو موږ پرېنو خو دی شو د دې لپاره دوی هلې هڅې کوي چې دوی ځان شهیدان کړي په پښتو کې ورته موږ وایو چې دوی ځان شهیدان کړي د دې لپاره کوي تاسو که ګورئ نو دلته کې په دې حکومت کې په خپل تاریخ انصاف مشران په دې بالکل دوی اقرار کړی دی چې د دوی په حکومت کې کرپشن هم شته بدنوانی هم شته دوی ناکامه شوي دي د نامان صورت حال ډېر زیات خراب شوی دی دلته کې په خلکو کې ډېر زیاته بېچینی د ترقیاتي کارونو مکمل طور په ټپه ولاړ دي.
سم شمیم شاید صاحب تاسو له مشال ریډیو سره خبرې وکړي ستاسو ډېره ډېره مننه ښه وخت او ښه ورځ درته غواړو ډېره مهرباني لکه څنګه تاسو شمیم صاحب واوریدلی بل خواته بیا په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف چې د ډرون برید پر ضد او د نیټو سپلای د درولو په خاطر د احتجاج کم پلان لري خو عام ولس بیا وایي د دوی اصل ستونزه ګرانی ده دوی غوښتنه کوي چې باید د دوی ستونزې ته زیاته پاملرنه وسي په دې اړه به د مشال ریډیو د خبریال رپورټ واورو
دا خیبر پختونخوا اولس وای چې خراب امنیت او ګرانه د عام اولس ژوند ګران کړ دی او باید حکومت ته عام اولس ستونزو ته پاملرنه وکړي او د دوی ستونزو هوارول لپاره د ګامونه پورته کړي دا پیښور سره تعلق لرونکي کامران او ریاس تخپل ستونزو په حق لا مشال لیډو ته وای
یار جی مخ کې خدا دې چلو چې سبزی بارزان هوا کنه په 10 روپے کیلو 2.5 روپے کیلو وسیز ملاوي دو او اوس چې نه هغه سبزی مو چې ورشه نو 50 روپے کیلو او ټماټر 50 روپے کیلو دا پیازو ته پوس مکوا دا ورو ته پوس مکوا دا ورو ته پوس مکوا نو اوس چې دیالی با غریب سلیت در نیم سو ضرور سو ملاوی دن و پاقی که از دسر جدین رو کار نکی گی دیخوا ربانی با مون را گرزی گی دیخوا دلند با مون دی اغا چدین و اغیر با وجه خلق پریشان دی
یار جی دا نیڈ و سپلای دا بند دو خود دون مسئله سن نشتا دا سم نگرانی دا ادی دا مخ که ترجیح ور کول پکار ری چه دا کم نگا دی چه دا بحال شی غریب خلق دی دا اسم نشی کول سپورٹ کول نشی دا دمرا منگایی و شیم
پا دی حق لا چکلا خیبر پختونخوا حکومت که دا اتحادی گوند دا جماعت اسلامی سره تعلق لرون که دا بلدیات و سبای وزیر عنایت الله نه پخت نوکړه نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دوی خپلې هڅې کوي او بعضې مسالې د صوبایي حکومت په واک کې نه وي
افغانی کی خود فیکٹر سکم دینا اگر لوکلی پرائز کنٹرول نہ ساتل داغی چیکنگ نہ کول حکومت والے سختی سرکئی سشیزون اگر پروینشل گورنمنٹ اوس کی ندی
یادوان ولدا خیبر پختونخوا پولیس دا هم پختنه کوي چې سبا نه د خیبر پختونخوا حکومتي ډله په احتجاج کې کینی نو د دوی ستونزې به څوک هواروي.
تاسو د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اوریدلی. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې اوریدلی د پاکستان پستر شار کراچی کې بیګا دوی پر لپسې بمی چاودنې سوي دي. پولیس چارواکي وایي په دغو چاودنو کې اووه کسان وژل سوي او یو شمېر ژوبل دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال را سره د ټلیفون په لاین دی. سلامونه، تاسو هرکلی کوو. کراتو وایسته چې دغه برید په اړه تفصیل څه دی؟
ډېر مننه کاکل صاحب. دا برید دا دوه بمی چاودنې وې چې د کراچۍ ښار د شیو مسلمانانو په ګڼ مېشته سیمه انچولي کې تقریبا یولس نیمې بجې مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا بمونه چې دي دا د غذایي کې ځای په ځای شوي وو او د ریموټ کنټرول له لارې چې دي هغه به چول شوي دي. د دې دواړو بریدونو کې چې پرله پسې شوي دي په دې کې تقریبا اووه کسان چې دي هغه وژل شوي دي او څلوېښت او یا د دې نه زیات کسان چې دي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي دا په دې کې ژوبل شوي دي. دا ټول کم ژوبل کسان چې دي هسپتالونو ته وړل شوي دي چې په کې د درېو کسانو روغتیایي حالت چې دی هغه د اندېښنې وړ دی. زه به تاسو ته دا ووایم چې نن سهار د وسلوالو طالبانو ویان شاهدالله شاهد مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې دا برید چې دی د دوی وسلوالو په کراچۍ کې کړی دی او دا په پینډۍ کې چې دا شوري په ورځ باندې د تاوتریخوالي کومه پېښه رامنځته شوې وه دا د هغې په غبرګون کې دوی کړی ده.
ډېر مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو مشال ریډیو سره خبرې وکړي چې په کراچۍ کې چاودنه شوې ده، د هغې تفصیل مو راکړي. ظفر کریمي، تاسو ډېره مننه، ښه وخت ورته غواړو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمې بجې،
سروي
په درې نیمې بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمې بجې.
تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا له حکومت سره د خبرو اترو نه کولو اعلان کړی. دا اعلان د طالبان وایان شاهدالله شاهد په یو ویډیو کې کړی چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی. د نوموړی وایي د حکیم الله مسعود په ډرون برید کې تر وچل کېدو وروسته له حکومت سره د خبرو اترو هیڅ امکان نشته. البته حتمی فیصله به بیا هم د طالبانو نه وي. مشر مولانا فضل الله کوي په دې اړه د مشال ریډیو له خبریال څخه تفصیل اورو.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تازه ویډیو تیر ماښام رسنیو ته خپره شوې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې تحریک ویان شاهد الله شاهد وایي چې دولت سره مذاکرات کول دوی د شری نظام د نفاذ لپاره کول او د هغې لپاره دولت ته خپل شرطونه وړاندې کړي ول چې ډرون حمله بند شي، د دوی بندیان خوشي کړي او فوز د ټولو قبایلي سیمو نه وځي. دا شرطونه د د پوینا ځکه چې په دولت یې باور نه و چې آزاد، اخلاص او با اختیار دی. شاهد الله شاهد په ویډیو کې وایي د حکیم الله مسعود د مرګ نه پس د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي او دا فیصله به نوې امیر ملا فضل الله کوي. نوموړی وایي ملا فضل الله په اتفاق سره ټاکل شوی او مسعود طالبان په دې فیصله هیڅ اختلاف نه لري. په ویډیو بیان کې شاهد الله شاهد د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د نیټو سپلای بندیز پاړه موقف ستاینه کوي خو وایي د دې معنی د عقل نه ده چې امریکا خلاف د موجوده جمهوری نظام څوک هم وي نو هغه به د دوی ملګری وي. دا یادونه ده چې دغه ویډیو په داسې حال کې خپره شوې چې پاکستان دولت وایي د طالبانو سره مذاکرات او پروسه شروع کولو دروازې لا هم خلاصې دي.
د تحریک طالبان له حکومت سره د مذاکراتو نه کولو اعلان رپورټ هم اوریدی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو هسپتالونو کې د کارکونکو نرسانو تنظیم وایي چې د خپلو غوښتنو په حق کې به د دسمبر له میاشتې څخه احتجاج پیلوي. دوی زیاتوي چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ورته بنیادي حقونه نه ورکول کېږي. دا وخت په ټولو صوبه کې د نرسانو شمېر شاوخوا 15,000 دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پېښور نرسنګ اسوسییشن غوښتنه کړې ده که حکومت د دوی د نوکرو د ترقۍ په اړه څه قدم اوچت نه کړو نو د پېښور په شمول غونډه صبح کې به دوی را روانې میاشتې نه په احتجاج مجبوره شي. د پېښور نرسنګ اسوسییشن صدر فاروق جلیل مشال ریډیو ته وویل
تقریبا پنځه ډیمانډونه دي زموږ کې زیات نه دي او دې کې فرسټ آف آل سروس رولز دي اگر نه رسته بیا دي سروس سټرکچر او دې نه بعد سټوډنټ سکالرشپ دي کې نرسان تقریبا 3,665 ملاوے گی اور پنجاب کے 11,000 روپے دے
دغه رنگ هم د دې اسوسییشن اسسټنٹ ډایریکټر مطاهره وای چې نرسانو لپاره د ترکه سیټونه خالی دي خو د حکومت لخوا په دې غوړ نه کیږي چې اسه طریقه روباسي او مونږ ته هم ترکی راکی
مونږ کنسنټریټ کوو هغه رولز باندې نه هغه زمونږ رولز چې دي نه داسې دي زمونږ سیټونه شته بجټ بک کې هغه راغلي دي او مونږ کې دي نو هغه اگینست د پوسټونو کار کوو خو هغه خالی پرو دي ځکه چې رولز نشته.
د پېښور نرسنګ اسوسییشن جنرال سیکرټری انور سلطان وای حکومت د ډاکټرانو مطالبې خو پوره کړي خو د نرسنګ شعبې سره تړلې خلکو خبره نه اوري.
حکومت نه خو زمونږ دا د شروع نه ډیمانډ دی تیر ګورمنټ نه مونږ چې دین څنګه دا ډیمانډ چې زمونږ سینیئر چې دی دا په 16 کې ریټایر شوی دا اوس پورنه سرویس فول شته نه زمونږ سرویس سټرکچر تیار دی نو په دې وجه باندې مونږ ته زیات مسلې.
کله چې مشال ریډیو د نرسانو د مسلې په اړه د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټري او د صحت ډایریکټر جنرال سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نه شو.
د خیبر پښتونخوا د نرسانو ستونزې د احتجاج اعلان په دې اړه مو رپورټ اوریدلې. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د شفیق مرید او سیتا قاسم په غږ کې سندره اورو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د شفیق مرید او سیتا قاسمی په غږ کې سندره واورېده. په سلام پښتونخوا کې دا وخت نه نیمې بجو د خبرونو د لنډیز وخت نه نیمې بجې سوې دي. راځي چې اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ترکی انصاف ګوند نن د ډرون بریدونو پر ضد درنه ورکوي. بلخوا د یاد ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په هنګو کې د ترسره شوي ډرون برید پر ضد اهم نن د احتجاج کولو پریکړه کړې. د مشرانو د خبرې له مخې ترکی انصاف ګوند پیښور په رنګ روډ د درنه ورکوي او د احتجاج په توګه به په افغانستان کې میش ناټو ځواکونه لره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې لار بندوي. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسیح تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولو خبرو هیڅ امکان نشته. پرون مشالډیو ته په ترلاسه شوی یو ویډیو کې د طالبانو بیان د شاهد الله شاهد وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري، خو د ده په خبره بیا هم حتمی فیصله به د دوی نوی مشر فضل الله کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 30 جوبل کړي. دا چاودنې د جمعې په ورځ د ښار په شیا ګڼمیشته انچولي سیمه کې شوې دي. له پیښو وروسته د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو رسنیو ته وویل چې دغه چاودنې په دوو موټرسایکلو کې ځای پر ځای کړی شوو بمي چاودنو د لارې شوې دي. پاکستان ډاکټر شکیل افریدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن کړی دی. افریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره یې په پاکستان کې د اوساما بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده. امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی. د امریکا د امنیت وزیر جان کیری جنیوا ته ځي چې د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او د نړۍ د لویو طاقتونو د استازو ترمنځ په خبرو کې برخه واخلي. په عراق کې یو لړ بمي چاودنو چې تر ډېره یې د دې هیواد سنی میشتې سیمې په نښه کړي، پرون لږ تر لږه 40 کسان وژل.
دا خبرونه لنډیز مولا اسرار عالم محمد زخواور دل او د پاکستان د نن ورځې ورسپانې چلیکي د مشال ریډیو خبریال په اسلام آباد کې دا لوستي او دا رپورټر علي شریف دی.
نن جنگ ورځ پانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 میاشت لندن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ چې کوم ملاقات شوی وو، په هغه کې دواړو مشرانو په اسلام آباد او کابل کې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن په ځای کولو لپاره د هلو ځلو توندولو هوډ څرګند کړی وو. ادارې وړاندې لیکي چې هم په دې لړ کې روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې عالي شورا د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې د اسلام آباد دوره وکړه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره ولیدل او وزیر اعظم له افغانستانه راغلو ملمنو ته باور ورکړو چې پاکستان به افغانستان کې د امن عمل لړکی خپل پوره کردار لوبوي. د ادارې په وینا چې د لړکی په 13 نومبر وزیر اعظم نواز شریف ته افغانستان په سفر تلل غواړي چې دا عمل نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. ادارې اخیره کې لیکي که د دې صورتحال په شامنظر کې وکتل شي نو دا ښکاري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی راکم شوی دی او هیله ده چې د وزیر اعظم د کابل د دورې وروسته به حالات نور هم ښه شي او په دې منطقه کې به د امن لپاره دروازې خلاصې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه هم دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې افغانستان کې د تیر زیارت په ورځ خوښه د 2500 مشرانو او سپین روبو یو جرګه پیل شوه چې مقصد دی امریکا سره په سکیورټي لوازنامه بیس او د دې د منځوري لار هوارول دي. او دې دوران افغان ولسمشر خپل خطاب کې وویل چې د دې امنیتي لوازنامې سره به غیر ملکی عسكر له افغانستان اوزي او یوازې 15,000 امریکایان به پاتې شي. ادارې وایي چې د دې مسودې منځوري ورکوي یا نه ورکول ځان له خبره ده، خو طالبانو دا لوزنامه سراسر مسترد کړی ده او دا شان د دې جرګې حیثیت یک طرفه پاتې شوی دی او نخکاری دې سره به افغانستان کې امن راشي. ادارې دا افغان ولسمشر حامد کرزی دخلی دا هم لیکي چې د افغانستان د امن او استحکام واګې د پاکستان او امریکې په لاس کې دي. نو بل طرف ته وکتل شي نو امریکایي صدر باراک اوباما لوی جرګې ته رالیږلې شوی خپل پیغام کې ویلي دي چې امریکایي پوځیان به د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ احترام کوي. اداریا اخیری کې لیکي ترسو د حامد کرزی خبره ده نو پاکستان تل افغانستان کې د امن او سلامتی خبره کړې ده او دې لړکی د خپل کردار ادا کول ویلي هم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ډرون په وروستي برید کې د حقانی شبکې د غړو د وژنې وروسته پر سیاسي بحثونو او ګارډین ورځپاڼې د امریکا په اړه د افغانانو پر نظر یوه لیکنه خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له کل آیا ساورو.
د لندن خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان یو سیاسي ګوند مشر عمران خان په ډرون برید کې القاعده شبکې سره تړاو لرونکي ډلې د غړو د وژنې وروسته ویلي چې امریکا د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. ورځپاڼې د عیني شاهدینو او مقامي چارواکو په حواله لیکلي چې د زیارت پر ورځ د خیبر پختونخوا د هنګوز ضلع ټل تحصیل کې په یوه مدرسه ډرون برید کې د حقانی ډلې څلور غړي او دوه نور کسان وژل شول. ورځپاڼې د عیني شاهدینو او چارواکو په حواله د دې خبرې تصدیق کړي چې وژل شوي کسان د حقانی شبکې غړي وو. یو افغان استخباراتي چارواکی وایي چې په وژل شوو کې د حقانی شبکې مهم کمانډر مولا احمد جان هم شامل وو. د مقامي خلکو په وینا د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی یو څو ورځې وړاندې دغه مدرسې ته ورغلی وو. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود په ډرون برید کې د وژنې وروسته په دغه هیواد کې په سیاسي بحثونو کې هغه د یو قرباني شوی په توګه وړاندې کیږي. د ډرون تازه برید هم دغه شان حالات بیا راپورته کړي دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان افغانان هم له امریکا سره خپلې تجربې په خپل انداز کې تشریح کوي. د افغانانو د قوم پرستۍ قصه چې یو وړوکی اسلامي هیواد د نړۍ لوی طاقتونو غواخونو لاندې دي خبره تر وسه سیاسي مشران کوي. دوی امریکا یو داسې طاقت ګڼي چې د افغانانو ژوند تباه کول غواړي. ورسپانه لیکي چې په جلا وطنۍ کې او د هیواد نه لری پراته لیکوالانو داسې قصې دوی جدي پښتنو سره مخامخ کړي. دا څنګه ممکنه و چې افغان ولس سوویت یا شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه او په پای کې د امریکایانو په قبضه کې راشي. ورسپانه لیکي چې ټول افغانان امریکا خپل دښمن نه ګڼي. ځینې سیاسي مشران امریکا ته د یو داسې ملګري په توګه ګوري چې وخت سره بدلیږي خو د افغانانو د بقا لپاره مهم ملګری دی. نو په دې تناظر کې امریکا د ایران او پاکستان په پرتله کم بد هیواد دی. په دغه هیواد کې ډرون بریدونه او د ولسی وګړو وژنې کیږي خو د پاکستان برعکس واشنگتن په افغان خاوره د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي او نه هم د ایران په شان شیعه فرقو ته هوا ورکوي. داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان دواړو اسلامي ګاونډي هیوادونو په پرتله افغانانو لپاره کم نقصان دی. ورسپان لیکي چې د امریکا په اړه د عامو نظریو نه لري اقلیتونه امریکا ته د یو محافظ په توګه ګوري. اوباما زه تاسو سره نفرت کوم. دا د یو هزاره قام یو ځوان د نظم اخري بند وو ځکه چې هغه دا محسوسوي چې امریکایي ولسمشر د دغه خلکو د وژنو په اړه خپل پام اړولې دي. دغه کرکه مایوسي ښکاره کوي چې وړاندې دغه کس امریکا ته د انصاف ورکوونکي په سترګه کتل. ورسپانه لیکي چې په دې هر څه کې امریکا داسې ښکاري چې یو بهرني کس یو خار ته ننوځي، مقامي خلکو کې تقسیم راولي، کرکه خوروي، ستاینه کوي او فیصله نشي کولی چې کومې لارې خلاصې وساتي. خو د افغانانو په اوږد تاریخ کې به دا لنډ مزل ولري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په افغانستان کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د راغوښتل سوې مشاورتي جرګې نن درېمه ورځ ده. دا جرګه به دا فیصله کوي چې آیا افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون وکړي او کنه. د امنیتی تړون د مشاورتي جرګې نن درېمه ورځ ده او سبا ته به پای ته رسیږي. نن په درېمه ورځ څه پکې روان دي او کومې خبرې سوې دي په دې اړه مو له خپل همکار چې په کابل کې میشتي اسد الله لودین زخه احمد چبر د سیو غنټه لمخه تفصیل غوښتلی هاول.
نن د لوی جرګې درېمه ورځ ده. ګډونوال نن هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي سند د مسودې په اړه خبرې او بحثونه کوي. مونږ د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون له ویان عبدالخالق حسیني په شی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې تیر ورځ یعنی پرون د مقام تر پنځو بجو پورې پنځوسو کمیټو د پنځلسم عدد په اړه چې ورته ورکول شوې بحثونه وکړل. حسیني وویل چې پرون ځینو کمیټو حتی تر شلو مادو پورې هم خپل بحثونه رسولي وو او په د ځینو بدلونونو په راوستلو سره یې په شلو مادو باندې موافقه کړې وه. نن به هم دغه کمیټې خپل بحثونو ته دوام ورکوي او ټاکل شوی چې نن د ورځې په ترڅ کې یعنی تر غرمې پورې له غرمې وروسته په ټولو شپږویشت مادو باندې د کمیټو بحثونه پای ته ورسیږي. نن به د ورځې په پای کې د رئیس د کمیټو د رئیسانو غونډه جوړیږي او د ټولو کمیټو نظرونه به سره شریکیږي او د لویې جرګې اداري پلاوي ته به سپارل کیږي. په مجموع کې په ځینو مواردو په ځینو مادو باندې البته په ډیرو کم مادو باندې اختلافات موجود دي او د ځینو مادو په مفاداتو باندې اختلافات موجود دي. اختلافات چې دي چې بس لکه څنګه چې موږ په پخوانیو راپورو کې ورته اشاره کړې وه، یوه د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت موضوع ده، بله
په استثنایي حالات کې د امریکایان د امریکایانو نه نوتل د خلکو کورونو ته تلاشۍ لپاره، او بل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زندانونو یا توقیف ځایونو موجودیت دی. په دې کې هم سند کې دې موضوع ته هم اشاره شوې چې امریکایان غواړي په افغانستان کې زندان یا توقیف ځای ولري، خو افغانان یا د جرګې ګډونوال دوی مخالف دي. دوی وایي چې په هیڅکله هم باید امریکایانو ته د دې اجازه ور نه کول چې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته زندان یا توقیف ځای ولري. دوی وایي چې بعد دوی ته د کورونو د تلاشۍ اجازه هم ور نه کول شي. البته د هغه مسایل چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دای ورسره موافق نه دی. جرګه به نن او سبا خپل بحثونو ته دوام ورکوي، او سبا د یکشنبې په مازدیګر به جرګه پای ته رسیږي.
اسد الله لودینو چې د مشاورتي لوی جرګې د درېمې ورځې په اړه باندې خبرې راسره کولې، او اوس هم راځو امریکا ته. امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دي دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون د روان میلادي کال تر پای لاسلیک سي. د سپینې ماڼۍ او د بهرنی چارو وزارت ویندویانو په دې اړه پرون خبریالانو ته خبرې کړې. د امریکا د کانګرس یو غړي ویلي چې د دې تړون نه لاسلیک کېدل افغانانو ته زیان رسوي. ولسمشر حامد کرزي ویلي که پر تړون لوی جرګه موافقه هم وکړي تر راتلونکي انتخابات وروسته به لاسلیک سي. تفصیل سالم احمد صالح راکوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون نهایي کېدل ضروري دي. جی کارني دا خبرې پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وکړې.
The bottom line is that we need to conclude the agreement.
اصلي ټکی دا دی چې موږ باید د دوړې هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون ډیر ژر او حتمن د سرش کال تر پایه نهایي کړو. تر هغه وخته د دې تړون پر اصلي کې پاتې راتلل امریکا او متحدانو ته دا کار ناممکن وي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزي د پنځشنبې په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کدای سي دغه تړون تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. خو جی کارني ویل چې امریکا صادقانه پیشنهاد کړي او د تړون متن د واشنگټن لخوا نه بدلیږي. هغه متن چې ور باندې توافق شوی او هغه څه چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي زموږ په باور د داسې تړون استازیتوب کوي چې د شنیت له مخې ور باندې خبرې شوي. دا زموږ وروستی پیشنهاد دی. دا افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د زرګونو بهرنیو سرتیرو حضور مشخصوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې پرون په واشنگټن کې خبرلانه ته ویل چې د ولسمشر کرزي دا پیشنهاد ممکن نه دی چې دغه تړون دي تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. اساسی ټکی دا دی د دوه اړخیز امنیتی تړون د نهایی کولو ناکامي، هغه هم پراتلونکو اونیو کې، یعنی ټیک هغه وخت چې کال مخکې ور باندې موافقه شوې وه. نړۍ ته دا پیغام رسوي چې افغانستان د خپلو ملاتړو شراکت ته ژمن نه دی، او بل دا چې غواړي په مالی او عملی برخه کې پیشنهاد شوي مرستې په خطر کې واچوي. دا په اصل کې ده چې د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی پرون ویل د تړون د لاسلیک لپاره افغانستان د امریکا لخوا پیشنهاد شوی ضرب العجل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو وتلی غړي ایلیت انګل په یو اعلامیه کې وویل که دغه تړون له منل سوي مهالویش سره سم نهایي نسی د افغانانو په زیان تمامیږي، د افغانستان او نړۍ امن ته زیان رسوي.
سالی محمد سالی و لکه څنګه تاسو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلو که مشاورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي دا سند به د راتلونکي کال د ولسمشري له انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. د امریکا د دې ټینګار باوجود چې تړون باید په روان کال کې لاسلیک شي افغان حکومت یو ځل بیا په ډاګه کړي چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. دا چې ولسمشر کرزي د تړون لاسلیک کول په ځنډ سره کول غواړي په دې اړه احمد شاه اعظمي یو رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځو.
افغان حکومت یو ځل بیا د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون باید د روان کال له پای ته تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د جمعې په ورځ ای اف پی خبري اژانس ته ویلي چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. ایمل فیضی دا سرګندونې تر هغه وروسته کړي چې د پنځشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي وه چې امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک سي څو وکولای سي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور تخنیکي چارې او پلانونه جوړ کړي. دا چې افغان ولسمشر د لوی جرګې او پارلمان تر تصویب وروسته ولید تړون لاسلیک کول تر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته کول غواړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ازرق حافظي وای کې داسې ولسمشر د نړیوال ټولنې لخوا د کړو ژمنو عملي کول غواړي.
زه ګومان کوم چې د راتلونکو لپاره دا زمندول چې پاس له انتخابات معنا یې دا دی چې هغه تعهدات چې کیږي هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې لخوا کیږي رئیس جمهور غوښتنې سره باید تر څو چې عملي نه شي او عملي بڼه پیدا نه کړي ترانس پوزي دا سند نه ځي.
د ولسمشر کرزی دا بیان په هیواد کې د نن هم یو شمیر ګنګوسي راپاره ولیدي. د ولسی جرګې او د مشورتي لوی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی وای دا بیان په خلکو کې اندېښنه پیدا کړي چې د ولسمشر د دې پریکړې تر شا څه مقصد کېدای شي.
دا خبره د وسفوري ګنګ پاتې ده چې آیا جمهور د افغانستان پر انتخاباتو باندې اثر اندازي غواړي یا په انتخابات کې شفافیت غواړي. که چیرې جمهور د افغانستان شفافیت په انتخابات کې غواړي خو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانانو او د امریکایانو هم د شفافیت غوښتنه کوي همیشه. نو زه نه پوهېږم چې جمهور د افغانستان د امریکایانو په انتخاباتو پر شفافیت باندې شک لري څنګه چې په خپلو خبرو کې وویل. یا د دې د شا نور خبرې لري جمهور د امریکایانو د جمهور د مابین کېدای شي.
په کابل کې د پنځشنبه راهیسې روانه مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د تصویبولو یا ردولو لپاره بحث کوي چې روسي پریکړه به د یکشنبه په ورځ واوروي. د سیاسي چارو کارپو ازرق حافظي وای تیرو تجربو دا ښودلې چې کله افغان حکومت له خپلو نړیوالو ائتلافیانو سره اختلاف څرګند کړي نو پایله یې ښه نه ده لرلې.
مخکې هم په افغانستان کې تجربه ښودلې دي چې کله یو ملي حکومت چې خپل بینلي پلویانو سره چې جال پیدا کړی عقوبتي خنه او افغانستان لپاره دا خلکو لپاره هم څه خبره نه و. زه هیله مند یم چې دا لوبه را د پوری پرمختګ ونه کی چې د هم د خغل ولسمشر لپاره هم د حکومت لپاره هم د افغانستان د خلکو لپاره مضر تمام شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وینا واورول او د یاد تړون ارزښت په ډاګه کړی. د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره کڅه هم د ولسمشر وینا ډیره په زړه پورې او ګټوره و خو د تړون په ځان سره لاسلیک کول یې د خلکو په ذهنونو کې شکونه راپارولې دي.
احمد چازمی ریپورت موردی او سم د هارون بچا په ځخ کې سندر اورو. استغفار ملا انکار انکار استغفار ملا انکار انکار ہر قدم ملا نگار نگار خود او بے خدای تر میں زکے فا ید خود او بے خدای تر میں زکے فا ید خود او بے خدای تر میں زکے فا ید خود او بے کے زند ویل خمارت خمار آش کے زند ویل خمارت خمار استغفار ویل انکار ہر قدم ملا نگارت نگار نگار
پیالی دیا دخبانو
د هارون بچا پژک کم سندر اوریدل او سم یو ریپورت تر ازو د افغانستان د ننګرهار د برېښنا کمپنی چارواکی وای چې پراتلونکي دریو کلونو کې به د ایشیای پرمختیایي بانک او یو ایس آی ډی په مرسته د ننګرهار د برېښنا ستونزه هواره سي. چارواکی وای ډیر ژر به د جلال آباد ګوټ ګوټ ته بجلی ورسوي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال راکړي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجنیر محب الرحمن ممند وای چې په ننګرهار کې د برېښنا د ستونزې د هوارولو په خاطر آی ډی بی یا آسیایي پراختیایي بانک 1.5 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي چې د 2014 کال په پیل کې به د برېښنا د شبکې د غځولو چارې په عملي توګه پیل شي. دی وایي
په درې کلونو کې موږ پلان لرو د هغې لپاره بودیجه لرو چې په دې بودیجه کې 1.5 میلیون ډالر ای ډی بی بانک انکشافي سي د برېښنا ریاست د پی ایم او دفتر د لارې د ننګرهار کې د شبکې غځونې لپاره ځانګړي کړي دي او انشاءالله په 2014 کال کې به چون اداري پروسې د هغوی سره د هغه به مخته بي. د اوبو او برېښنا د وزارت له لوري هم په ننګرهار کې د برق کار د توسیع لپاره 3 میلیون ډالر د ننګرهار لپاره ځانګړي شوي دي.
د چې د برېښنا غځونې د پلان د تطبیق لپاره د ننګرهار د برېښنا ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي دا پښتنه انجنیر مومن دا رنګه ځوابوي.
د دغه پلان د تطبیق لپاره د ننګرهار ادارې کوم پیشرفت چې درلوده دی هغه دا ده چې د ننګرهار په برېښنا په اداره کې پخوا د پلان انجنیري شعبه موجوده نه وه. موږ به چې هر ساحه سکیچ او ډیزاین کوو نو موږ به د مرکز نه انجنیر غوښته. الحمدلله د ننګرهار د برېښنا اداره نن یو ښه شعبه د پلان انجنیري لري او د ننګرهار ټول قسمتونه او برخې چې دي دا د خپلې شعبې لخوا ورته سکیچ او ډیزاین برابرتي کیږي او اسناد برابرېږي او ډونران ته ورکول کیږي.
انجینر مومند وایي چې دی ویسایډ لخوا ورته سلور ترانسفرمرونه ورکړل شوی چې دوی د جلال آباد ښار لپاره نصب کړي او د دوه نورو د نسبولو کاری د حصار شایی په صنعتي پارک کې جریان لري.
د یو اس ای ډی د خوانه چې موږ تکم د سفټیشنونو د پاره د ترانسفورمرونو کوم واده شوی هغه سر ته رسیدلی دی. څلور ترانسفورمر د سفټیشن د پاره چې 80 میګاواټ ظرفیت لري ننګرهار ته رسیدلی دی چې دوه یې په حصار شایی په پارک صنعتي کې فعلا د پاره نصب دي. د سفټیشن د جوړولو او اماده کولو نصبولو ته اماده دي. دوه یې په غوچکو کې لرو چې په راتلونکي 2-3 میاشتې کې به انشاءالله د 60 میګاواټ په ظرفیت یو ترانسفورمر په جلال آباد ښار د برېښنا د اضافه والي د پاره د غوچکو په سبسټیشن کې انشاءالله نصب او د جلال آباد ښار برېښنا به د 2.2 میګاواټ ته ورسیږي.
دی وایي چې د نغلو او سروبي بندونو څخه چې ننګرهار ته کومه برېښنا راغځېدلې له هغې څخه یې په جلال آباد ښار کې 3 ترانسفورمرونه نصب کړي او د برېښنا غځولو بهیر یې په چټکۍ سره روان دی او ډېر ژر به په دې وتوانېږي چې د جلال آباد ښار ګوټ ګوټ ته برېښنا ورسوي.
د مشال ریډیو د خبريال ریپورت مو اوریدي. یو بل تبه د افغانستان په خوست کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ولایتي شوراګانو له لیست څخه یو شمېر امیدواران لری کړل شوی دي. دوی په دې اړه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن پریکړې شفاف او رڼې نه ګڼي. امیدواران وړاندیز کوي چې شکایتونه کم سندي د پاتو نوماندانو شکایتونه له سره وڅېړي. حکومت وایي چې هر څه د قانون او ضابطې مطابق کړي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل ریپورت اورو.
په خوست کې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د ولایت شورا لپاره یو شمیر نوماندان وایي چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی لیست او د شکایتو کمیسیون څېړنې عادلانه نه دي، بلکې د نهایي لیستونو په اعلان کې روابط پاللي او هم د یو شمیر سیاسي ملاحظاتو پر بنسټ د ځینو کسانو نمونه ایستلي دي. دوی ګواښ کوي که چیرې نوموړي کمیسیونونه دوی ته مناسب دلایل وړاندې نه کړي او قناعت حاصل نه شي نو لاریونونه به وکړي او خپل پلویان به په ټول ټاکنو کې له ګډون نه راوګرځوي. شفیق مجاهد چې اوس مهال کال د ولایتي شورا غړی دی او پراتون کو ټول ټاکنو کې د ولایتي شورا لپاره یې نوم د نوماندانو له لیست حذف شوی. مشال رادیو ته ویل
برحال ولایتي شورا کې وکیل یم، 15 کلا وکیلتوب ولایتي شورا خوست کې کړی دی، یو کلا ته چې زه رئیس تر شوی یم. د لیست کې داسې خلک وو ته چې یو مشکل لرل او ته په صدا شپړس په صدا اته چې زه مود واپس د مشکل زه پوت شوی یم په لیست کې نه یم، تر څو چې موږ ته لیست مطابق ځواب نه کوي په کنایت رو نه کوي طریقه پر موږ مظاهره ته دوام ورکو.
د ولایتي شورا رئیس کریم خان خاکسر هم په هغو کسانو کې دی چې د نوماندانو په نوي لیست کې نوم نشته. هغه مشال راډیو ته وایي که دوی ته قناعت ورنکړل شي نو انتخاباتو له بهیر سره به پریکړې اعلان کړي او خپلو پلویانو ته به په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورنه کړي. تعویز خان اسد وایي چې د شکایتونو کمیسیون دې په خپله پرېکړه کې له سره فکر وکړي.
ولایتي شورا ته کندید وم، د انتخاباتو کمیسیون نه، د شکایتو کمیسیون نه موږ دا غوښتنه ده چې دی دا په شفاف ډول بیا څېړنې وکړي او دغه دی شفافیت نه دی کړی او موږ زړونه په دا رقم موت شول چې هیڅ موته ځوان د افغانستان نه برېښي. زه داسې یم چې یا د پنجاب یم یا د انډیا یم.
بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي د هر کاندید په هکله چې دوی ته شکایتونه رسېدلي په پوره دقت څېړل شوي او بیا یې په هکله پرېکړې شوي دي. د دې کمیسیون ویان نادر محسین مشال راډیو ته وویل دوی حاضر دي چې د خپلو پرېکړو څخه دفاع وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حاضر دی چې د خپلو اعمالو او فعالیتونو په هکله هر وخت کاندیدانو ته ځواب ووایي. موږ چې هر څه کړي دي اسنادو او شواهدو پر اساس موږ کړي دي. د یادونې وړ ده د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ویلي دوی دا حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې هم د کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي، خو ټینګار کوي چې د کاندیدانو دا اعلان شوی لیست وروستی دی او د دې امکان نشته چې کوم کاندید په کې زیات شي.
دا او د مشال ریډیو د خبریال ریپورت چې له خوست سره لیږلی او اوس هم د سلام پښتونخوا دغه غړی د خیالومت په شاخ په دې سندره پای ته رسو، خو البته خبرونه دوام لري. خوش خبرونو کې لې شو مونږه